سهار 15 بجې شوې. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتیا کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 43 نارینه، 26 ښځې او 11 ماشومان شامل دي. په بلوچستان ایالت کې وسلوالو جنګیالیو پرون پر یوه اورګاډي د برید پر مهال 102 اتیا کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکو پوځ په نوم ډلې ومنله او وی ویل چې د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 13 امنیتي سرتیري وژلې دي. د ډلې د هم ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا د ترهګرو د له منځه وړو او د نورو یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د باجوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې پر وګدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان لتهرو شاوخوا شلو ورځو رئیس د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانستو په اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري آژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز لګولی او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12مې مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پراخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. په غزه کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. دا په داسې حال کې چې د عرب او امریکایي منځګړو لخوا د حماس او اسرایلو ترمنځ د جنوري د 19مې دوروبند تړون د غزولو په اړه د اختلافونو د حل هڅې روانې دي. د اسرایلو دفاعي ځواکونه اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر تروریستان چې اسرایلي پوځیانو ته یې ګواښ کاوه پیژندلي او بمباري پرې کړې ده. اسرایل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي تر اوسه د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو نه دي صلاح شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 45500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. او اروپایي ټولنه وایي چې د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره مرستو ته به دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالس پرون په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د دې سازمان پر ژمنو چې د ټولنې د ټولو غړو د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي ټولنه به د ملګرو ملتونو د باور وړ شریک پاتې شي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د پخوانۍ ادارې 83% بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وویل چې سکل به اروپایي ټولنه د 2.4 میلیارد یورو په ارزښت د زیاتېدونکو بشري اړتیاو په برخو کې مرستې وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 22مه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 12مې نیټې سره برابر ده. راپورونو کې باور لري چې د خځو د حقونو یو شمیر فعالانه په نیویارک کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع لپاره د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
دادخواهی کول د افغانو میرمنو په حقونو کې او د ښځو د برنامو د تقریت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډېر مهم او اړین.
ایرانی چارواکو ویلي دي چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدماتو بې برخې کوي. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي پر ډیورنډ کرښه د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي.
دا د تجارت لارې د سیاسي طرفګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو ښه کېدو نه ښه کېدو سره دې نه تړلې کېږي. تجارت دې د ریاستونو د طرفګنو د رقابتونو نه ویستلې شي.
د روژې له رارسېدو سره خیریه ټولنو له بې وزلو افغانانو سره مرستې پیل کړې دي.
پکتیا مرکی حوزوی روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ په هله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوزان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. خبرونه په دې هیله پیلو چې دولسمه روژه به مو په خیر سره پیل کړي وي. یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع یوه ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوالې شبکې په نوم دا مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشتي سحاق پراپور کې واوري.
د افغانو ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي تر څو د افغانو ښځو نړیوالې شبکه یا AWNI په نامه یوه نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغانو ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه و چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته شوه. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې و په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوه، خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته دننه په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هېواده ووتلې او یو شمېر نورې دننه په افغانستان کې په کورونو کې نول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ښځو د غږ پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په موخه اوس دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یاده شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
AWNI چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولین او قدیمي ترینه د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرانس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغانو میرمنو هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیاس څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلومدار د دې ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهي کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډېر مهم او اړین و. او په افغانستان کله چې کار شروع کړ په افغانستان کې ډېر زیات مهم فعالیتونه یې کړي وو او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډېر اړینه وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي وو د هغې ته دوام په بینالمللي سطحه چې نن سبا ډېره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهم او اړین او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص هدف سره په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي او دا به د AWN آی لپاره یو ستر مخوی او که پدی که بریالی شی.
لحقه رئیسی چه ده 2020 میلادی کال پاگست میاشت که طالبان بیازل پر افغانستان واکمن شوی ده لسکونو بیلا بیلو فرمانونو للاری پر خزو پر لپسی محدودیتون لگولی چه پکی تر شپگم طولگی پورتا ده انجونو پر زدکلو او پر گنو دولتی او نادولتی دارو که ده دوی پر کار کولو بندیزون لگولی شوی. ده دوشنبه پورس نیویار که ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا پا غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو غوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما مشرې روزوا اوتنبای وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای وه په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په هکله وویل چې دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د متحدو ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د AWNI یا د افغان ښځو د نړیوالې شبکې په نوم مدني ټولنه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د دې ټولنې هدف د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ لآزادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. ایرانی چارواکو ویلی دی چه به اسناد افغان کډوال له روغتیایی هوانیزو او نورو خدمتونو څخه به برخی کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت کې د اتباو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلی دی چې دا پریکړه به د 1440 هجری لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملی شي. پاین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې ژوند کوي وای لمخ کې هم د دې خدماتو او په نورو برخو کې محدودیتونو سره مخامخ وو. دوی وای اندېښنه لري چې د دې محدودیتونو په ډېرېدو سره به ژوند لا هم سخت شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
بیادر در شفاخانه که رفتم از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارم.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را عملی نوم په راپور کې یاد شي. ده د مارچ په 11مه د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خپلې مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر مو مریض بود، ویره بردم پیش ډاکټر، گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخله خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه ووایه. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بېرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخونن.
3 کال کیگی چی ایران تراغلی و یواز دتی لپاره چه اولادون مقوانزی تا اولاد شی خود در تهم لزده کو بی برخی دی. مخی بای ویل چه که دستوگ نشین کارتا و قانونی ویزا ولره نو اولادون مقوانزی تا تللی شی. یواهی لمدلو دا خوص ور تهید سنات متبر نده.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادریار احمدی اسنا خبری آژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې 2500 بې اسناده افغان کډوال نیولي دي. نوموړي مهر خبری آژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د رواني حوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناده کډوالو پر ایستلو را څرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. درېیمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په زما ډله کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخوانی دولتي کارکوونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع چې ډېری افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني چارواکو ویلي دي بې اسناد افغان کډوال له روغتیايي، ښوونیزو او نورو خدمتونو څخه محروموي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 ډېر بې اسناد افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بې اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري ایستلو په ګډون د بېلابېلو محدودیتونو له کبله شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي ځکه چې کیف اوربان ته چمتووالی ښودلی دی. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د متحدو ایالتونو او اوکراین استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې مذاکرات وکړل. فرشته سحاک د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به له اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي ځکه اوکراین له روسیې سره د اوربند له لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ټرمپ ادارې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزنډول څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې ته اړ کړی چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله اوربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې د منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړې چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ټرمپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې با خبرې سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونۍ په وروستیو کې مسکو ته ځي چېرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوي چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابو د پراختیا پړې یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې د یو ورځنۍ خبرې 2 ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیې تر 300 ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیې د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
له خبرونو ور اخوا
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې شوې. لښ پګو بجو وروسته د آزادې رادیو خبرونه په 19:25 او 15:25 متره لاندو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو د آزادې رادیو خبرونه په 12:29 منځنوي سپو اوریدلای شي. د باجاور، مومندو او کونړ اوسیدونکي د ډیورند پر کرښه د لارو پرانستل غواړي. د دوی په وینا د لارو له بندېدو سره سوداګري بنده شوې ده او د یو بل مړي ژوندي کې ګډون کول هم ورته ګران شوي دي. په باجاور کې قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پرله پسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. له افغان او پاکستاني چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکې او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لرې وساتي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په 20مه ازادي رادیو ته ویل د باجوړ، مومندو، چترال او کونړ ترمنز غنې لاري شتون لري چې په خوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګ راتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندې کړي او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لاري دی، خاص کر دنا او پاس لار دا ډیره زیاته ضروری ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي، کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی، یو بل سره چې کوم دی خطرې په لارو دا نو کولاویدل دا دی وخت یو بشری ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاصې به د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل. ټولې آباد وی او د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو خول کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی، له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او شکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه هم کېدل او په ډیورن کرخه دواړو خواو ته تقریبا د 1 کروڑ پښتنو ژوند جوړ او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لویا کچه باندې بیروزګاری هم دا په سیمه کې زمنګ دغه ډیورن د کرخه خواو شاسي مونه په لویا کچه باندې ولسونه کډوال شو، ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خواو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنی ژوند هغه د مینځل
هغه وای د بند دولارو د خلاصون لپاره غنی هڅې کړي.
دغه یو قامی غختنه ده باید چې دوه خوا ریاستونه او په ځنګړی توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي تربګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سره دې نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د تربګنو د رقابتونو نه وېستلې شي.
د کونړ اوسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري، خو د لارو بندې دو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
دا قومونه سره د پښتو ژبه او خېخیم نه سره از مکه شریکي دي، تجارت هم شریک دي، د پفان هم سره د مریض تاګ راتګ جنازې هم سره شریکي وي. دوه مملکتون باندې زما غږ دی چې خپل سیاسي کارونه دي د ښې لهجې نه او ښې ضروري په ویزانه په نړیوال اصولو باندې برابر وسات چې موږ ولسونو ته ازادي راکړي چې موږ تاګ راتګ وشي، یو بل سره تجارت ازاد شي، مړی ژوندی هم سره پال شي.
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندېدو او خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف دی او له پاکستاني لورې یې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي، خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستاني چارواکو تر اوسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو 13 ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د روژې رنګونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خپریږي. له هغه مخکې یو وروستی راپور واورئ. د روژې له رارسېدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستو ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده نو ستونزمنه ده چې خپل مرستې ټولو ته ورسوي، خو په وینا یې په خپلو سیمو او په خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاسنیوی کولی شي. دوی دا هم وایي چې که چېرته ورته فعالیتونو پراخ شي له ډېرو ارمنو خلکو سره به مرستې وکړي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډایه او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزه ماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دلاور دی چې پکتیا حوزوي روغتون ته خپل ناروغ راوستی دی. دلاور وایي خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژه ماتي پروګرام جوړ شوی، له دې امله ډیر خوښ دی.
ډاکټر به څه دوا راته ولي کله پارچه به یې راکړه، نو د دواخانې اوس په همدلارې سره دوام پرې اخیستی وای. بېشي ډېر خوشحاله وي، ځکه دلته د موږ لپاره په روژه ماتي کې ډېر ښه سهولت ده.
د دې روژه ماتي برابرونکی د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مسؤول طلال لیوال دی. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل
دلته پکتیا مرکزي حوزې روغتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هله روزه کې راځو. د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي او هر ورځ دوی راځي.
نوموړی زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې په اړمنو کورنیو د وچې ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویش دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، خو موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
طلال لیوال او محمد نسیم وایي که چیرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، نور ملت پکې خرابه ده.
روژه ماتی پاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بېوزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتاغ دی پیشنمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بېوزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږده ای او ژمی کې بیا ډیره لنډ ای. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.